امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم ز شافیه سرداریم دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن شنبه ده د 1400 کال د تلې د میشتې لومړی نیټه ده چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 22مه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د خوست په ولایت کې یو شمېر ښځو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې له جنګ څخه لاس واخلي. خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. د هند حکومت پرون د جمعې پورز په نیویارک کې د پاکستان او د هند د بارنیو چارو د وزیرانو ملاقات لغوه کړی دی. په نیو ډیلی کې د هند د بارنیو چارو د وزارت ویان راویش کومار د خبریالانو سره د خبرو پر مهال دغه ملاقات د لغوه کېدل تایید کړی دی. ښاغلی کومار د ملاقات لغوه کېدو وجه دا وښوده چې په هندي کشمیر کې درې پولیس او د سردي ځواک یو سرتیری وژل شوی دی. د پنځشنبه پورز د هند د بارنیو چارو وزارت ویاند د دې میاشتې په اخره کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غونډې ترڅنګ د پاکستان د بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او ششما سوراج ملاقات تایید کړی وو. دغه ویاند زیاته کړې وه چې د بارنیو چارو د وزیرانو ترمنځ دغه ملاقات پریکړه لاغه وروسته سوي وه چې صدر اعظم عمران خان هندي صدر اعظم نریندرا مودي ته یو لیک استولی وو. د تنزانیا جمهور رئیس جان موګافولی د جمعې پر ورځ امر کړی دی چې هغه کسان دی ونیول سي چې د وکټوريا په جهیل کې د کشتۍ د چپکې دو پیش زموار دي. د تنزانیا دولتي رسنیو راپور ورکړی دی چې په وکټوريا جهیل کې د کشتۍ د چپکې دو په پیش کې د مړو شمیر 116 کسانو پورې لوړ شوی دی او سلګونه نور وسله حمله درک دي. ابتدایي اټکلونه ښیي چې د 300 څخه زیات کسان په دغه کشتۍ کې سپاره وو. د پولیسو یو سیمایز کمانډان جوناتن شانه د رایټرز خبري ایجنسی ته ویل چې د جیل سره و دراویا کسان تر اوسه شغورل سی دي. موږ دلته د ژغورنې لپاره راغلي وو. که څوک ژوندي پاتې وي نو خدای په مرسته به وژغورو او کوم کسان چې مړه سوي دي هغوی به د اوبو څخه راوباسو. د اوس دپاره موږ د ژغورنې په عملیاتو تمرکز کوو. تاسو وینئ چې خاص متخصصین رارسېدلي دي. لومړنی تحقیقات ښیي چې په کشتۍ کې چې څومره کسانو د سپارلو اجازه وه تر هغه زیات کسان سپارول. د برتانیې صدر اعظم تریزا می وایي چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو پر موضوع خبرې اترې له خنډ سره مخ دي. تریزا می دا خبره پرون په لندن کې یو ټلویزیوني وینا کې وکړه. اروپایي ټولنې تر دې مخکې له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو په اړه د صدر اعظم د پیشنهاد سوي پلان مهمې برخې رد کړې. د اروپایي شورا رئیس ډونالد ټاسک په روانه ونې کې ول د برتانیې د صدر اعظم پلان به نتیجه ورنکړي. خو د برتانیې صدر اعظم په خپل وینا کې ول چې پرته له کوم بدیل وړاندې کولو د اروپایي ټولنې لخوا د دې پلان ردول د منلو وړ نه دی. نوموړي ول چې دا به له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو په اړه د 2014 کال د ټول پوښتنې نتیجه له منځه یونسي. هغې وویل
The referendum was the largest democratic exercise this country has ever undergone.
Referendum ya tol pushtana da democratic-i proses ta tol loya prosawa che pa da ghiwat ke da lomri zal para waswa da ghi natije radawal aw ya hagh nataye che mayusi khbara kri da zmush pro democracy da khalku bawar da khatar sara makham kawi نو لدې د پر لتیرو دوه کلنو راسي ماش پاورس کار کړی چې یو داسې موافقه ته ورسیږو چې برتانیې د اروپایي اتحادیې څخه ووزي. برتانیانو د 2014 کال په ټول پښتنه کې لاروپایي تیازي څخه د وټولو د پاره رای ورکړه. ټاکل سي و چې برتانیا د 2019 کال په مارچ کې په رسمي او مکمل ډول لاروپایي ټولنې څخه جلا سي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون د دوهمې کتنې په برابرولو کار کوي. خو له دې لپاره چې کنيسي د دې کتنې ته شرایط مناسب دي یو څه نور کارونه ورته اړتیا ده چې وسی. مایک پمپیو پرون فاکس نیوز او ان بی سي امریکایي خبرونو سره وویل چې هیله مند دي چې د ولسمشر ټرمپ او کیم جون اون ترمنځ کتنه ژر وسی او تر دې کتنې مخکې د خبرو لپاره شمالي کوریا ته بیا سفر کوي. خود متحده ایالاتو د برنیو چار وزیر ول چې پر شمالي کوریا باندې نړیوال بندیزونه لګیدلی پاتوي تر څو پوری چې د ایوات خپل اټومي پروګرام چې امریکا ته غواشتي بند نکړي. مایک پمپیو ول چې د شمالي کوریا لمشه سره د دوهمې کتنې پاړه به وروستۍ پریکړه جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر نیکی هیلی د اردن د سیند په لویدیځ غاړه کې د یو کلي د ورانولو په اړه د امنیت شورا په غونډه باندې انتقاد کړی او ویلي دي چې د غونډې موضوع باید ایران وي نه اسرائیل. نیکی هیلی وویل چې د ایران د اسلامي جمهوریت په اندازه بل هیڅ هیواد په سیمه کې د بې ثباتۍ او نشتو منبع نه ده، خو د هغې په وینا د امنیت په شورا کې د خبرو اصلي برخه د ایران پر ځای اسرائیل ته ځانګړې سوې ده. میرمن هیلی زیاته کړه چې د پاسه 40 کاله کې چې ایران رژیم د قانون نه بهر چلند کوي او ډیره مشکله ده چې په منځني ختیځ کې دي یوه نشته د ایران له شکیلتیا پرته یاد سي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ته. د خوست په ولایت کې یو شمیر شوزو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې له جنگ څخه لاس واخلي او د مذاکراتو له لارې له افغان حکومت سره خپله ستونزه حل کړي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمي له خوست څخه رپورت لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د ایبولا د ناروغۍ د وایروس د خپرېدو په مخنیوي کې د اساسي پرمختګ رپورت ورکړی دی، لیکن دغه سازمان خبرداري ورکوي چې نوې سیمې راڅرګندې سوي دي. WHO وایي په کانګو کې د ایبولا تایید سوي او احتمالي پیښې د اووه نوي مړو په ګډون 143 ته رسیږي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورت را لېږلی.
د WHO چارواکي وایي دوی په هغه پرمختګ سره خوشاله شوي دي چې د ایبولا د ویروس د خپرېدو په مخنیوي کې شوی دی، مګر د کانګو په جنګ ځپلي شمالي کیو او ایتوري ولایتونو کې د دغه مرګانی ناروغۍ د خپرېدلو خطر لا تر اوسه شته او څارنه باید وشي. WHO راپورټ ورکوي په مانګینا کې حالات مخ په ثابته کېدو دي چې په لومړي سر کې په شمالي کیو کې مرکز و. د WHO نطاق فیدلا ارشب امریکا غږ ته وویل امنیتي ستونزې نشته، ځکه نو د روغتیا کارکوونکي په حفاظت کې دغې سیمې ته تللی شي او د هغه چا درمل کولی شي چې په دغې ناروغۍ اخته شوي وي. شعیب خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
But immediately to the east is an inaccessible area. This region is in security level 4. which is one of the highest in the UN security phasing system. For example, the road from Beni to Oicha is in the red zone. So in some places we are really able to move to work, in some other places it's more difficult.
مګر سمدستي ختیځ ته ورتګ ناممکن دی. دا د امنیت په لحاظ په څلورمه درجه کې راځي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د درجه بندۍ په سیستم کې یو له څلورو درجو نه دی. د مثال په ډول لبینینه او چاته وټلن کې سرک د سر زون په نامو نومول شوې ده، ځکه نو په ځینو سیمو کې موږ واقعا وکولې شو چې کارته ولاړ شو، په ځینو نورو سیمو کې مشکلات شته. شعب باید بینی ابو تیمبو خارونه خطرناک شوې دي. د سرګنده کا چې ابو تیمبو په سر زون کې واقع ده. د دبليو ایچ او نطاقه وایي د دې پوره خطر شته چې د ایبولا ناروغي د غلط خبرې دي شي او د روغتیا کارکونکو د ډیرو هغه ستونزو په سر کې دي چې دوی ورسره مخامخ کیږي. برسیره په نورو ستونزو وستونزه یې دا ده چې ځینې ټولنې د هغو اقداماتو په مقابل کې مقاومت کوي چې د دغه ویروس په مخنیوي کې ورنه کار اخیستل کیږي. شعیب وایي د مثال په ډول ځینې کسان زړه نا زړه دي چې روغتیایي مرکزونو ته د علاج لپاره ولاړ شي، نور بیا نه غواړي د ښخولو عنعنوي طریقې بدلې کړي، د هغو مړو سره تماس نیسي چې د ایبولا له ناروغۍ نه مړه شوي دي. WHO خبرداری ورکوي چې دا د دغه ویروس د خپرېدو یوه له طریقو نه ده. د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د لومړي ځل لپاره د ایبولا ناروغۍ په 1980 کال کې خپره شوې وه، نو له هغې نه را په دې خوا دا لسم ځل ده چې په دغه هیواد کې خپرېږي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په فیسبوک کې اسانه کېدای سي چې خپل ملګرو او دوستانو ته د زوکړی د کلیزې مبارکي ورکړي، خو اوس د فیسبوک کارکونکو له هغې نوې برخې څخه چې یو کال مخکې جوړه سوې ده، د زوکړو د کلیزې په مناسبت د چندې د راټولولو لپاره هم استفاده کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
سټین جنسن په کالیفورنیا کې د بحري حیواناتو په یو مرکز کې له ټپي سمندري زمریانو سره په داوطلبه توګه مرسته کوي. نوموړی د خپلې 15مې کلیزې پر مهال د فیسبوک له 1400 ملګرو وغوښتل چې له دې مرکز سره مرسته وکړي.
بعد د خپلې زوکړې د کلیزې په مناسبت یو ګټور کار وکړم، نه دا چې یوازې د مبارکۍ پیغامونه واخلم، بنان ما د $1500 هدف وټاکه. خوب شاوخوا دوه ورځو کې آن $2300 ترلاسه شول. له دې سره زه ډیر خوشاله شوم.
نوموړی په فیسبوک کې د نوې رامنځته شوې برخې په مرسته په اسانه د زوکړې د مناسبتونو په شان مواقعو څخه له ملګرو او دوستانو څخه د مرستې غوښتنه کوي. نوموړی مرسته کوونکي د خپلو مرستو په ګټو هم خبروي. د فیسبوک خدمات په دې وروستیو کې د نفرت د خپرېدو او په بهرنیو ټاکنو کې د نفوذ په اړه تر څار لاندې دي. د فیسبوک ویاند رویا وینر وای د فیسبوک د مالی مرستې د راټولولو برخه د ښه هدف لپاره د ټولنیز شبکې قدرت ښکار کوي.
په زړه پورې مسله دا ده چې د کلیزو د مالی مرستو د راټولولو برخې غیر انتفاعي ټولنو ته په یو کال کې څه باندې $300 میلیونه راټول کړي دي.
د فیسبوک د مالی مرستو د راټولولو برخه ډیره اغیزناکه بلل شوې ده.
لډیرو غیر انتفاعي موسسو څخه مو اوریدلی چې په دې سره د دوی د مرستو راټولولو کار ډیر ساده سوی دی. له دې وړاندې موسساتو د مالی مرستو د راټولولو لپاره لوی کمپاینونه او غونډې جوړولې.
بهنوش بابزانی په وروستیو کې 15 کلنه شوه. دی د خپلې کلیزې په مناسبت له ملګرو وغوښتل چې د هډوکو د مغزو د پیوند له ناروغانو سره مرسته وکړي. دی هم له خپل ورور څخه د هډوکو د مغز پیوند اخیستی دی.
ستونزه دا نه وه چې زما بدن سرطاني حجرې تولیدولې، بلکې مشکل دا و چې زما په بدن کې اصلا حجرات نه جوړېدل. له همدې امله ډېره ناهیله سوی وم، ځکه زما بدن هیڅ دفاعي سیستم نه درلود.
دی له همدې امله له خپلو ملګرو څخه د مرستې غوښتنه وکړه او د $350 هدف یې وټاکه. اما جالبه خبره دا وه چې دی وکړه شول د یوې ورځې په تېرېدو سره څه باندې $1200 راټول کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د کندوز په ولایت کې هغو کسانو ته حرفوي زده کړې ولکول کېږي چې خپل خپلوان یې په جګړو کې وژل سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
د کار او ټولنیزو چارو ریاست لخوا په قندوز کې 125 تنو ښځو او نارینه وو ته $12 بیلابیل کسبونه ورزده کیږي. د دغه ولایت له سقوط وروسته یو ځل بیا د کسب د زده کړې مرکز فعال شوی دی چې ځوانان پکې زده کړې کوي. د کسبونو او لاسي صنایعو په دغه مرکز کې سل نجونې او میرمنې او پاتې 25 تنه نارینه په بیلابیلو زده کړو بوخت دي. دوی ته د کسبونو له ورزده کولو پرته هر ورځ د تګ راتګ کرایه او له شپږو میاشتو زده کړې وروسته ورته د کار وسایل ورکول کیږي. د قندوز دوه تنه اوسیدونکي نازیه او صفت د حرفوي زده کړو په اړه داسې وایي.
معلوم نازیه یو ته د خیاطۍ شاګرد یم. دغه شپه میاشت کې چې دغه پروژه روانه ده، خو یو لباس ته ضرورت ده، زده کړم ده، میاشت 1000 روپۍ ورکوي. دغه زده کړه کوم استادان خوسته مونږ ورنه راضي است او به سوادي درس هم ورکوي. 100-200 څوک چې سواد نه لري، سواد د طرف نه پدات پوری خیاطۍ نم چې زده کړه کړای ده. د شپه میاشت کې ډیر یو څوک چې وو ری چې زده کړې په شپږ میاشتې ډېر زده کړې کوي. موږ کولای شو چې چیرته مستوز واسو یا څوک چې زده زګړه او کوم دغه نه ایزه کوم دغه نه پیسې بلاسر او د خپل نفقه نه لري دلته ډیر خلک څه چیز غي واسطه و نه لري پیسې نه لري کندې مخزهشته او به اقتصاد خلک مشکل سره ایزه کړو کوم دغه خیاطی مزه کړو کولای سم دغه له طریق نه 100 روپیا به حلاله بلاسر او
امانم صفات الله دغه ورکشاپ کې درې میاشتې مدت کې چې منګه کار کوم او دالته درې میاشتې کې نظر کارونه کړی دي منګه غواړو چې دالته سامان راشي او پسل دی عملی کارونه هم منګه مخکې وېسو په باشت پی وی سی کې کار کوم منګه کوي چې دا کار دا کسب زده کو او د خپل کور مصارف له دغه لارې پوره کړی شم
د دغه مرکزی و استاذه معصومه چنجون او میرمنو ته د قالین وبدل زده کوي وای چې دوی لزده کړو ورسته کولای شي کار وکړي او د کورنۍ په اقتصاد کې مرسته وکړي
مې د خپلو مسپای نفر شاګرد درم کسه سره کني محتاج سن با کور او با موزش ضرورت درم
هغه د قالین وبدلو 25 تنه شاګردان لري او ټول داسې کسان دي چې کار او زده کړو ته اړتیا لري کله چې دوی زده کړې وکړي له دغه لارې بل خپل کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرستې کوي د کار او ټولنیزو چارو د کسبونو د زده کړې د مرکز مدیر عبدالحد وایي چې دوی هغه خلکو ته چې د کورنۍ مشران په جګړو کې وجل شوي او یا هم غریب وي د زده کړو زمينه برابر کړې ده
او موزیشي تشبثات کوچک بر مدت 3 ماه البته کتای کارآموزای ما کار یاد میگیرن طریقې کاریابی را یاد بگیرن
دغه کسانو ته چې د کسبونو د زده کړې په مرکز کې بیلابیل کسبونه زده کوي د وړو سوداګرۍ په اړه ورته هم زده کړې ورکول کیږي چې له دې ځایه فارغيږي په بازار کې ځانته کار پیدا کړي که څه هم په قندوز کې نارینه او خزینه او ته د کسبونو او لاسي صنایع زده کړې ورکول کیږي خو له دغه ولایت څخه یو شمیر سوداګر او هغه خلک چې سرمایه گذاري کړي وتلی دي وس محل د قندوز اوسیدونکو د دې ترڅنګ چې کار عمومي د امنیت د ټینګښت غوښتنه هم کوي ګل ریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړی دی د مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو بزرګونو ماشومان د یونان په ټاپوګانو کې په ډیرو خیرونو او بدو حالاتو او په داسې مرکزونو کې اوسېږي چې ډېره ګڼګونه پکې ده خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه راپورټ را لېږلی
یونیسف راپورټ ورکړی د مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو څخه باندې وزارتونه د یونان په ټاپوګانو کې په ډیرو ناوړو او خیرونو شرایطو کې ژوند کوي په دغه راپورټ کې راغلی دی په اوسط ډول هره میاشت څخه باندې 850 ماشومان د سمندرګي له لارې یونان ته سفر کوي او سره داسې مرکزونو ته وځي چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وي او له اساسي ضرورتونو نه بې برخې دي په یونان کې د یونیسف محلي منتظم لوسیو ملندری وای د په دې وروستیو وختو کې د لسبوس او ساموس ټاپوګانو ته د سفر په وخت کې د مهاجرو مرکزونه ولیدل نو په لیدو سره وډار شو دی وای په دغو مرکزونو کې هغه مهاجر ماشومان ولیدل چې له افغانستان عراق سوریه او د کانګو له دیموکراتیک جمهوریت نه راغلي دي ملندری خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
The vast majority of the children are deeply traumatized. Many have lived through war and they've had to flee their homes. They have survived, but now find themselves living in horrible condition with no hand in sight. For many children, they simply cannot cope.
اکثر ماشومان او ژور ټکان خوړل دي او ډیر په جنگ کې ژوند کړی دي او خپل کورونه یې پریښي وو دوی ژوندۍ پاتې شو مګر وس په داسې ناوړه شرایطو کې ژوند کوي چې پای ته رسیدلې په نظر نه رسیږي ډیر ماشومان دغه حالات نشي زغملی ملندری وای په دغه ټاپوګانو کې وسیدل په بش په ډول د منلو وړ نه دي د سرګنډ کړه د مثال په ډول د لسبوس د ټاپو د موریا په مرکز کې 9000 تنه وسیدل چې په اصل کې د 3000 تنو لپاره وو د وای د ساموس په ټاپو کې د 650 تنو لپاره د وسیدو مرکز جوړ شوی دی چې په اصل کې 4000 تنه پکې وسیږي د وای کارکونکو تر سخت فشار لاندې دي او خبرداري ورکوي د راتلونکو ژمي په میاشتو کې به په دغو مرکزونو کې خدمتونه ګډوډ او ویجاړ شي یونیسف وایي ټول مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي په خاصه توګه ماشومان چې په دغو مرکزونو کې اوسیږي باید بې له ځنډه اصلي یونان ته انتقال شي. د ماشومانو صندوق وایي دغو بې وزلو خلکو ته باید د اوسېدنې کافي ځای ورکړی شي، ژغورنې باید وشي، روغتیایي او اساسي خدمتونه باید ورته برابر شي.
گرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزند واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
په افغانستان کې د پولیو یا ګزند د خطرناکې ساري ناروغۍ په ضد کمپاینونه روان دي، خو بیا هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د پولیو پیښې لیدل سوي دي. موږ د کندهار د عامې روغتیا د رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا څخه پوښتنه کړې چې د ماشومانو د ګزند پیښې د کندهار په ولایت کې څه وخت او څو پیښې لیدل سوي دي، او په دې باره کې د کورنیو او ملا امامانو وظیفه څه ده.
مز پتندار کی د سش کال یعنی دروان ایسوی کال ته تر دغه لازی پوری و مثبت پیش پکندار کی لرو.
بله.
چې درې پیش د کندار ول شاول کوټ ول سوالی کی، یو د ارغنداب ول سوالی، یو خاکریز، یو د بولدک ول سوالی، او یان د ورستی پیش د کندار شهر د لوولی سمې کی مثبت شوی ده.
بله.
دوی پیشی یو په وروزګان او یو په المن کې چې مجمن د کندهار د اوزې په سطح باندې نه پیش کیږي وجود لري، او د ټولي وات په سطح باندې چې جلال آباد کونړ سره کې څلور پیشی حالت لرو چې مجمن دیارلس پیشته څوارلس پیشته رسیږي.
بله. نو
موږ په کندهار کې د پلان سره مطابق تقریبا هر میاشت کمپاین لرو، او یا ځینې وختونه په ځینې ساحو کې اضافي کمپاینونه سرته رسوو. د کندهار په شپږو ولسوالیو او د هلمند په نهو ولسوالیو کې چې دا موږ د عامې روغتیا وزارت او د خپلو کاري شریکانو سره یو د خطر ډکې ولسوالۍ اعلان کړې دي، د پلان مطابق هلته کمپاینونه تطبیقېږي.
بله بله.
ولدین وختونه مز د کندهار ولایت او شمالي ولسوالي کې لکه شاول کوټ یعنی شنو خکریزو نش په دوه کې زموږ کمپاینونه هغه څه چې موږ غواړو په هغه ډول باندې نجی تطبیق شوی، یعنی د یو کال په جریان کې اوس په خکریز کې موږ کمپاین نه لري، او یا شاول کوټ یعنی شین کې یو څو کمپاین تر سره سی بیا کمپاینونه مز باندې یا کمپاین سوی یالته دا چې د کیفیت خیمه مطمئن او راځین نیت سره سی،
یعنی دا کمپاینونه ولې نه تر سره کیږي؟ یو خو مو تاسو کیفیت یاد کی، بل اومدا دلیل چې شدی
اومدا دلیل موږ په دغه ساحو کې د دولت مخالفین د دغه اثبات باندې د دغه پروګرام باندې څه ملاحظات لري، یعنی حالته غواړو چې کور اصول د دې استراتیجی هغه ډیر څه تګلارې د پولیو د ورکولو لپاره په هر میاشت کې کور په کور کمپاین دی، ولې د دولت مخالفینو لوري داسې غوښتنه کوي چې په دغه ولسوالۍ کې دی بنا پر هغه ملاحظات چې دی لري وایي مسجد په مسجد تر سره سی، ولې مسجد په مسجد باندې د عامې روغتیا وزارت او خپلو کاري شریکانو ته مستدغه تګلارې د منولو وړ نه دي، ځکه موږ څخه ډیر کوچنیان پاتې دي. نو په دغه حساب باندې خبرې هم روانې دي، ځینې وختونه دا خبرې مثبتې نتیجه ورکوي او ځینې وختونه بیا د ناکامۍ سره مخامخ.
بله. محترم ډاکټر صاحب، ډېر مننه ستاسو څخه. لکه څنګه چې تاسو ویل چې بعضي امنیتي شرایط کدا په نظر کې ونیسو، د پولیو د واکسین استعمال هم اکثره مشکل تمامېږي، خو تاسو هم ویل تاسو په دې باره کې د چا وظیفه ډېره مهمه بولی چې هغه رول ولوبوي؟
زه یو شی چې غواړم او مې سم ویل یو څه غواړم چې تاسو د رادیو څخه دا واره ما هغه ګران اوریدونکو دې ته صدقت وکي چې د پولیو لمنځول یا د نورو ساري ناروغیو یا په مجموع کې د ټولنې د صحت شوالی یوازې او یوازې زموږ وظیفه نه ده، یعنی یوازې د صحت د سکتور وظیفه نه ده، دا د هر فرد وظیفه ده،
معلوم ده،
د هر کورنۍ وظیفه ده، د هر سکتور وظیفه ده چې د ټولنې د صحت د بهبود شوالی لپاره کار وکړي. د عام روغتیا وزارت او کاري شریکان په دې اړه باندې د صحت له نگاه څخه یعنی موږ دې څه کړي دي، خپل مسؤلیت چې موږ سره سره سوي دي، موږ تر ډېره حده پورې هغه په ښه توګه سره ادا کړي دي، اجرا کړي، موږ خدمت مو کړي دي، صحیح مراکز مو خلاص کړي دي، پرسونل شته، واکسین شته، وړیا واکسین شته، یوازې د پولیو د نه لس واکسینونه ګرځنده چې مونه ولې یو شی چې زه وایم هغه دا دی چې د داس ساري ناروغي د کنټرول او لمانځلو لپاره موږ نورو شیانو ته هم ضرورت لرو.
بله،
مثال موږ به ډېر ښه په شخصي او محیطي سلفیې ته ضرورت لرو، زموږ کوچنیان به یو ډېر ښه تغذي ته ضرورت لري، خوراکي مواد ولري، یو پاک چاپېریال ته دې ضرورت، پاک اوبو ته دې ضرورت لري، تعلیم او تربیه ته دې ضرورت لري، ساعت ضرورت لري چې د ټولنې شوت نظمازه خپل پر کورنۍ او پر خوندو پر مندو پر مشرانو او پر نورو سکتورو باندې.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا حکومت وایي چې د شمالي کوریا سره په خبرو کې پرمختګ شوی، خو کارپوهان بیا دا شان نظر نه لري. نور تفصيل پر رپورت کې ووري.
د شمالي او جنوبي کوریاګانو مشرانو په خپلو کې د یو لړ موافقو د لاسلیک کولو هرکلی کړی دی او وایي چې هغه به د کوریا د ټاپو وزمینه داسې وسیمه جوړ کړي چې اټومي وسلې او تهدیدونه پکې نور نه وي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د جنوبي کوریا مشر مون جی ان د غتاهود د شمالي کوریا په پایتخت پیونګ یانګ کې د خپل عالی غونډې په وخت کې کړی دی. د شمالي کوریا هغه فیصلې چې د نړیوالو سارونکو په مخ کې به د توغندیو د جوړولو د دانګ جانګری تاسیسات تبا کاندي، د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو دې تاسو ولې چې د شمالي کوریا د باندنیو چارو وزیر ری یانګ هو ته بلنه ورکړي چې په بل هفته کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په وخت کې دغه سره ملاقات وکړي. د جنوبي کوریا مشر مون داسې فکر کوي چې د شمالي کوریا او د امریکا ترمنځ د روابطو د بهترولو جریان کامیاب روان دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم وایي چې په دې برخه کې فوق العاده پرمختګ شوی دی. د جنوبي کوریا مشر خاغلی مون وایي چې د هغه امید داده چې د شمالي کوریا د مشر سره یو ځای د کوریا د ټاپو وزمې 80 میلیون خلکو ته د سولې یو کوریا جوړ کړی. هغه وایي
From Mount Paektu to Mount Hala, we promise to make our beautiful rivers and mountains a land of peace without nuclear weapons.
نو دا کړی چې د باکتو او د هالا د غرونو او د خپلو خاصته سندونو نه به د سولې و داسې م جوړ کړو چې زموږ آینده نسلونه به پکې د اټومي وسلو او تهدیدونو نه ډار ونه لري. مګر د هریټیج د تحقیقاتي مرکز وسیډونکو بروس کیلنګر امریکا غښت ویلي دي چې د جنوبي کوریا مشر ډیر ښکار کوي، مګر هغه وسام په دې کې پاتې راغله چې پاینده کې د غیر اټومي کولو په مسله کې جدي ډاډ تر لاسه کړي. او هم ځنې سیاسي سارونکو په دې عقیده دي چې شمالي کوریا په دې لټه کې ده مخکې له دې نه چې د اټومي وسلو د جوړولو اساسي تاسیسات تبا کاندي د امریکا نه د جنگ د ختمولو اعلامیه تر لاسه کړي. د یون سی د پوانتون یو استاد جان دی لوري وایي چې په دغه مسلې کې اساسي عنصر د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دی او هغه د سنگاپور د عالی غونډې د کار د چوکاټ په باب مطمئن ښکاري. هغه وایي
ډونالډ ټرمپ از د پرزیدنت از د وان هو آی ثینک هاز ا کمټمنټ.
ډونالډ ټرمپ دا سی یو جمهور رئیس دی چې هغه د ته متحد دی چې د پرمختګ لپاره به د کار په چوکاټ کې هڅه وکړي او دا هغه سدي چې ټرمپ وایي راځي چې دا کار وکړو او زه غواړم چې دا جریان د پرمختګ لپاره دوام پیدا کاندي. دغه سیاسي مبصر وایي اساسي سوال اوس دا دی چې آیا د کیم دغه فشارونه به د دې پرمختګ لپاره کافی وي چې د جنگ د ختمولو لپاره یو اعلامیه ترلاسه کړي او کنه.
قدرمون اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.